زای غرور لري او سطحي برخود کوي د خپل صحت سره، البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډېره توجه نه کوي.
اته لنګار چې تیر کال پندکس شوی ووایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده ورسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سر پیدا شوه، بېله دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیک مې ځان ورس. تر اتو بجو ډاکتران رانغله، چون اتو بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو، اتو بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو دوه بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار و چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم د بېغورۍ له وجې مري. دا خوست اوسیدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بېغورۍ له وجې یوه پښه غوڅه شوه.
زموږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دی، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو پلستر یې ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته مو راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د ده د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپه یې د لاسه ورکړه.
ځینې ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي. دوی ته دا ارخ ښکاري چې چا ته ووایي زه دا تکلیف لرم، خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځان یې تېروي ناروغي ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېدا بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرفې به ولی دا مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرکټ باید په کور کې لویانو سره مور شی پلار سره مشوره وکړي چې ما ته دا ناروغي لګېدلې ده کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
د غاښونو ډاکټر محمد نوید وایي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، دا دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاښونو پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشماري غاښونه خرابي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګي زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جرا شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
په ځوانۍ کې ناروغیو ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړي دي.
ځوان ته د ځوانۍ په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابېزه یې تېروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده، او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تېرېږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتېږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزند نیم یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزند سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتا د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي، او هغه وخت چې بیا کدای ته په تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسه نش راوړلای. نو زونان باید کوم امراض چې په عمر کې د زونتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نکړي او هار او ننګ دې نکړي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنې زه په هغه باندې غالب یم، دالکه چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندې گرزی یا لوټلونو نه یا رستورانونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کی، هغه د دغه سی امراضو سبب گرزی. کوم ځوانان چې ورزی اولادین استفاده کی د دغه سی عواقب ته بیا دون فکر نه کی، چون دوی غرور امغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کی. نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان دی نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوی وي باید استفاده ونه کی.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده، ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ واوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ور ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشران ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د واده نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي، نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټیي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګیږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کیږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراضو یو مثال ما ورکه، ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د نفوسو د ثبت احوال قانون شپږمه ماده په 1395 لمریز کال کې توشې شوه. ولسمشر غنی د 1395 لمریز کال د تقنینی فرمان له لارې د دې قانون شپږمه ماده تصویب کړه. د ملي شورا له رخصتۍ وروسته جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان یعنی د نفوسو د ثبت احوال د قانون تعدیل طرحه ملي شورا ته د تصویب په خاطر واستوله. د تعدیل دا طرحه د ولس جرګې لوري لومړی رد، اما د مشرانو جرګې لوري تایید شوه. د اساسي قانون سلمې مادې له مخې د ولس جرګې او مشرانو ترمنځ په مساوي ډول له هرې جرګې 8 نفر د مختلط کمیسون په توګه وټاکل شول، چې د 1396 کال د هود په 12 نیټه د ګډ هیئت لوري د نفوذ د ثبت احوال قانون تعدیل طرحه یعنی تقنینی فرمان رای په مطلق اکثریت تصویب شو او ولس مشر توشی کړه. حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه د نفوذ او احوال ثبت قانون شپږمې مادې خپل مرحله نهایي کړي او د مختلط هیئت له تصویب وروسته بیا ځلي تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر په هیڅ صورت تعدیل ته نشي وړاندې کېدلی. د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوی تعدیل بیا حذف شي. خود ولس جرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې مادې د تعدیل په اړه یې طرحه وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي، خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولس جرګې یو شمېر غړو وړاندې کړي؟ آیا دا طرحه به د ولس جرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي؟ د دې ترخوا په راتلونکي کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي. په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړې. لومړی سادات صاحب، ښه راغلی. ازادي راډیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه وسره یو ځای وکړم. د ولسي جرګې د پن د چهارشنبې د ورځې پریکړه چې د ثبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسي جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د ثبت احوال نفوس د قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویشت قانون په اړه باندې کومه فیصله کړې ده. بلاخره نن ولسي جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلي یا وکیلان راغلي او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بلاخره تصمیم ونیو. زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ته اړتیا لري او په زمن کې د ولسی جرګې اکثریت اعضا چې دغه پریکړه کړې ده لبه د منغه چې حقوقي خلاق یا د حقوقي معلوماتو په خلاق قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنیني سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسی جرګې او لمړی باید ولسی جرګې بیا مشرانو جرګې بلاخره هغه تصویب کړي او ولسمشر توشی کړي، نو کله چې اختلاف راواقع شي د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو وثاق د ملي شورا یو تقنیني سند تصویب کړي بلې رد کړي، د اساسي قانون د سلمې ماده پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسیون جوړیږي، هیئت شکل کیږي د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې لوري، نو دغه هیئت چار فیصله وکړه قابل د تصویب نورسته بیا توشیه ده. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بخش د یو تقنیني سند د خپل نهایي مرحله پوره کړي بیا دې ته کتنه نشي کېدلی، ځکه د خپل غنیهایي مسله پوره کړل لکه څنګه چې په دریګونو محکمې کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه باندې بیا کتنه نشي کېدلی، نو په دې باندې کتنه نشي کېدلی. نو زه فکر کوم چې د ولسی جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات په خلک قرار لري.
هغوی یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پورې دغه ډول مسایل یا هم په ټوله کې د یو ډیموکراتیک ټولنه کې یو اصل دی او کسو غواړي د اصلاحاتو په موخه باندې خپل یو طرحه وړاندې کوي نو کومه ستونزه نه لري. دې ته ساسي جواب څه دی؟
لمړی خدا ده چې د اصلاحاتو لپاره کومه طرحه وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کومه مسله مخته راوړي درسته خبره ده، اما کله چې بیا هم دې جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې هم دې ولسی جرګې بلاخره هغه تعدیل فکر راوستل دی او هغه د تعدیل تشویب شوی ده، نو دا اصلاح بیا چا راوسته؟ دا اصلاح بلې ولسی جرګې راوسته، بل پارلمان راوسته، یا بلې ملي شورا راوسته؟ زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې وویل کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګه د حقوقي منطق نگانه خپل نهایي مسله پوره کاندي خپل نهایي مرحله پوره کړي هغه ته بیا کتنه نشي کېدلی، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به او هر ولسی جرګه به راځي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي علایق پر اساس باندې د تعدیل طرحه را جوړي، نو هیڅ ضمانت په دې کې وجود نه لري، ځکه مو قانون دا قید خیر ده چې باید یو دغه تقنیني سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسیون یا مختلط هیئت له فیصلې څخه وروسته باید د نهایي شي. او زه فکر کوم چې بده ځکه هیڅ تاسو سوال نه واخی کیږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسی جرګې یو شمېر اعضا وړاندې کړي دي د لپاره د تعدیل د طرحې او د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ سنشته چې دغه نوی تعدیل چې دی دا حذف شي،
نور مواد چې تعدیل شوي نیمه شي هغه کېدل شي تعدیل شي، دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوي دي او د تعدیل نهایي پړاو پوره کړی دی د لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه ځکه چې پریږدي کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه سبا بل څوک راشي او هغه بیا دغه تعدیل بل اخر مات کی بل ورځ بل څوک راځي د وخت تیر دوه سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه مات کی هغه برخه چې تعدیل شوی نه وي هغه د پراکتیال شتا او هغه د هغه د پرلار خلاص ده اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوی وي او خپل هغه نهایی مرحله پورې کړی وي د لپاره ځای نشته پیندل
یو مسله استاد دلته د خلکو ټولنیز مسائل او ستونزې هم مطرح دي کله چې موږ د سبت احوال نفوس د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله راتسپړو دلته معمولا یا اړتیا ده چې اشاره وشي هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکي ته ویش پیژن پاڼو د ویش مسأله ده نږدې یو میلیون ذات کسانو د الکترونیکي تذکیرې ترلاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان دی اوس که چیرته دغه بحث اوږدیږي فکر نه کوي پر دغه پروسې باندې هم منفي اغیز خندلی شي یوه مسله او دویم که چیرې دا له قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسایل دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي ښه نه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډېره پورې سیاسي رنګ لري د ولسي جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد نه استفاده کوي یا که په ساده توګه ووایم چې د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده بې له شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي ولې له نیکه مره زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکیرې د ویش لپاره همدارنګه په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی حتی په زیات مواردو کې ورته اشخاص نیول شوي دي کارمندان نیول شوي تر څو د الکترونیکي تذکیرو ویش چټک شي نو اوس چې یو میلیون څه د پاس یو میلیون تذکیرې ویشل شوي دي زه فکر کوم دا هم یو غلط کار دی چې په داسې مورد کې دغه څوک پرېکړه کوي دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگانه باندې ګورو او دا پروسه خو قانوني مخکې تللې ده د قانون د نگانه خو کوم مشکل نشته اوس چې کومه پرېکړه کوي او کومه فیصله چې رامخته شوې ده زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده یعنی یو غیر قانوني فیصله لپاره د یو غیر قانوني اعمال لپاره باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکیرې ویشته هغه په افغانستان کې د یو ښه حکومتولۍ اساس کې خودل دي همدارنګه د الکترونیکي تذکیرې هغه مزایا او هغه ګټې چې لري هغه د افغانستان دښمنان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري هغه غالبا چې زیر ادمه دغه الکترونیکي تذکیرې چې ویشل کېږي په کوم موډل کې دا فقط وه هیوادونه لري او افغانستان د اتم هیواد اوسېږي نو طبیعي خبره ده چې د افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه ډېری ګاونډیان به سیمه ایز هیوادونو کې سره مخالفت لري او له بده مرغه د ولسي جرګې اکثریت اعضا په دغه مرحله کې او د ګاونډیانو په خپل باندې یاد سیمه ایز هیوادونو په خپل باندې خبرې کوي
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسایلو ژورو ته سړی کې وځي هغه حقوقي مسایل ډېر مطرح دي ولسي جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دي و فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوقو په برخه کې له تخنیکي اړخه له فقدان علم سره مخ دي
که د ولسي جرګې د اعضاو خبره کوله بده مرغه شي دوی د حقوقي نگانې موضوع نه ګوري بلکې سیاسي رنګ ورته ورکوي همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي یو مسله دویمه د حقوق پوهانو نظریات دي دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي بنان حقوق پوهان په دې پوهېږي چې بالاخره هغه باید یو مخالف نظر ور نکی په او د قانون په خلاف باندې چې تا هغه مسلکی وسیږي او د مسلک پر اساس باندې بحث کوي چې د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي هغه بل خبره ده یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې یا سمکی او ژبني او نور مسلې باندې اوس وخت کې زما د نظر چې لمده من یا ولسی جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاکار چې وکولای شي په تخنیکي مواردو کې د ولسی جرګې هغه اعضاو ته چې مثلا مخالفت کوي یا په نورو حقوقي مواردو کې هغوی پوهې ته اړتیا لري لمده مغشتون نه لري داسې حقوقي چین یا حقوقي سلاکار چې وکولای شي د مسلې روښانه کاندي دویمه خبره ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ فیصله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده او اکثریت نه دی چې کله اکثریت نه دی راغلی او خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې نه یو پټه توګه باندې یا د څه اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمیر وکیلان خبر شوی له موضوع څخه او د اجنډا کې د موضوع څخه تیر شوی ماته ښکاري نو هغه نه خو تاسو فکر کوم چې بل هیڅ لار نشته موږ د قانون ته رجوع کوو وکیلان د قانون ته تسلیم شي
تاسو د خپل خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه څه شي کې دی شي هغه سیاسي مسأله چې دلته وسره مخالفت خودل کیږي
دا غسل وکړن ناورین بحران د لبد مرغ د افغانستان تجربه لپاره هڅه کوي او موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قانون باندې ویشلو څخه نشته خلی. دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختی د افغانستان د خلکو په ژبانه او کتلو ویشلو باندې په لاخره دا ولاړه ده. سیمایز هیوادونه ګاونډي هیوادونه تل هڅه کوي ترسوم وویشي او د دې ویش د افغانستان تفرقې پر اساس باندې خپل ګټې رامنځته کړي. نو اوس ماته سرکاري د سیاسي رنګ داده چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان ممکن لبل دین الهام اخلي. تاسو ګورئ دا یو محدود شمېر معلومه اشخاص دي سم دي چې دا د ټولو ولسي جرګې حق ده په دې شکل نه ده. د حالات معلومیږي چې دوی بل اخر نور خلق ته وفادار دی او غوونډي هیوادونه دا سیاسي رنګ شو. دغه خبر دا چې د افغان کلمې سره مخالفت ده. افغان د کلمې د ملت یو ادرس په توګه منګ نړیوال مری کله چې منګ پنډ نړی په تاریخ کې پنډ کې منګ د افغان ملت په توګه مشهوري ګنو بیا د ولسي جګړه د پردیپال وکیلانو هیڅ څه کول د دې خبرې منطق نه لري.
حقوقي کارپوه په هانتون استاد سید خالد سادات له تاسو ډیره مننه.
مننه، تشکر.
خیالی زلمی پیغلے بچاتا اور بلونا جو دبینا مرگی موڑا گلالی زلمی کلی نخیالی و خیالی زلمی پیغلے بچاتا اور بلونا جو دبینا پیغلے بچاتا اور بلونا جو دبینا پیغلے بچاتا اور بلونا جوڑوینا پیغلے بچاتا اور بلونا جوڑوینا